په خبر کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسه اجمل علي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د جمعیت الم اسلام فی ګوند مشر لخوا وزیر اعظم ته د استعفا ورکول مهلت نن ماسختن ختمیږي. د پاکستان چارواکو د هند لخوا د جمو او کشمیر په اړه د نوې نقشې خبرولو غندنه کړې ده او په سکاټلند کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ غوښتو په مخه لاریون شوی. د خبرونو تفصیل د جمعیت الم اسلام فی ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفا د ورکول لپاره ورکړل شوی مهلت نن ماسختن پوره کیږي. مولانا فضل الرحمن د جمعې پر ورځ عمران خان ته په دوه ورځو کې د استعفا ورکول مهلت ورکړی او ویلي وو چې که دا کار ونه شي نو پر ضد به انتهایی اقدام کوي. په داسې حال کې چې دا مهلت نن ماسختن پای ته رسیږي، حکومت نن ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرو ودرولو سره تړلې دي. هلته بیګا په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاري ساتي.
تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي. خو دې باوجود مونږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. مونږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په اشاره سره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دوی له د نادری لفظونه یعنی ان آر او اورېدل غواړي چې هغه به دا ټکی په خوله هم رانوړي ځکه چې دا له هیواد سره د غداری په معنی ده. عمران خان ویلي چې ګواکې اپوزیشن له احتجاب نه ځان بچ کول غواړي. د پاکستان چارواکو د هند لخوا د هغې نقشې غندنه کړې چې پکې د پاکستانی چارواکو په خبره د ګلګت بلتستان او جمو کشمیر برخې د هند حصہ ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویب پاڼه لیکلی چې د هند د کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې ده چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول سیاسي نقشې چې د ملګرو ملتونو نقشو سره په تضاد کې دي نه مني. د روان کال د اګست په 15مه هند د جمو کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ او دا یې خپله کورنۍ معامله ګرځولې ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي مخنیوي ادارې مشر وای په صبح کې د ډینګي تبي و دیرش نوي کیسونه ریپورت شوې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندل لپاره د پوهاوی پروګرامونه کړی او نور حفاظتي اقدامات یې هم پورته کړی دي.
څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو ده، دغه څه دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي. دغه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد ده چې دا تاسو څه څه سبا وي چې سبا له بکې نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي. دغه چې دغه ختمولو صرف یو طریقه ده چې دایي کې څومره موسکیټو اویلیبل دي هغه یو یو موسکیټو مړ کړي شي.
بلخوا ډاکټران وایي له تیرو کلونو پرتلا سږ کال د ګرمۍ موسم اوږد و چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سږ کال له شپږ زرو زیات کسان په ډینګي تباه اخته شوي وو چې له درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بوس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وشل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې یواسې د ماین دریو چاودنو پرون شپاړس ملکي وګړي وژل او 45 یې زخمیان کړل. په پرونیو چاودنو کې سکول نه هسته کوونکي هم وشل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړه کې د ماشومانو وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمہواري نه ده منلې، خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر باندې لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ غستو په مخه په زرګونه خلکو لاریون کړی دی. د سکاتلند د حکومت لومړی وزیر او د نېشنل پارټي مشر نیکولا سترجن د نومبر په دویمه شاوخوا 20,000 مظاهرچیانو ته ویل چې خپل هدف ته نږدې شوي دي. نوموړی زیاته کړه د دسمبر په 12 په برتانیا کې ملي انتخابات د سکاتلند لپاره ډېر مهمه دي. سترجن له خلکو غوښتي چې په دسمبر کې کېدونکو انتخاباتو کې د دوی ګوند نېشنل پارټي ته رایه ورکړي چې دا شان د سکاتلند دریځ پیاوړی شي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن په راتلونکو انتخاباتو کې د دې محافظه کار ګوند لپاره د کافي ملاتړ ترلاسه کېدو هیله لري چې له مخې به یې د پارلیمان له لارې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتلو ته لاره هواره شي. د جنوبی ایشیایی هیوادونو سازمان یا آسیان مشرانو پرون په تایلند کې د کلنې سرمشري سي پر مهال ملاقات وکړ. د دې خبرو لوی موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول وو. په بینکاک کې د آسیان د 10 غړو هیوادونو مشران د آزاد تجارت لپاره د سیمایز اقتصادي همکارۍ د اغه جامع تړون لپاره هڅې کوي چې لمخې به د نړۍ نیمه آبادی او دغه 70% تجارت په دې کې ورګټ شي. د چین په مشرۍ دا نوی تړون به له اغه وروسته مخې ته راشي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 1200 هیوادونو ترانس پیسیفیک همکارۍ له تړون څخه وتلی او دا یې غیر شفافه بللې دي. په واشنگټن کې د درآمداتو محدوده کول اقتصادي پالیسۍ په اړه اندېښنو ته په کتو د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد خبرداری ورکړی چې آسیان سازمان به د سیان رسوونکو تجارتي اقداماتو پر ضد رد عمل وښایي. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حراره زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ حکومت ضد احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. حکومت نن ډی چوک او د وزیر اعظم کور ته تلونکي ټولې لارې لوی لارې وتړلې. په داسې کې مظاهره چان وایي دوی د خپل مشر مولانا فضل الرحمن امر ته انتظار باسي.
مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی دوه ورځې ټیم ورکړې او بیا ویل چې یاره دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ډینګي ضد ادارې او چارواکي وایي دوی له یاد ناروغۍ د خلکو د ژغورلو هڅې پیل کړي، خو په وینا یې چې بشپړ خاتمه به ډیره خواري وغواړي.
صرف یو طریقه ده چې دوی کې څومره موسکیټو دي هغه یو یو مړ کړي شي، خو دا هیومنلی پاسیبل نه ده.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د یوش پر یوش مر نورو کلتوري موضوعاتو د معلوماتو ترڅنګ په جلال آباد کې د یو نوي جوړ شوی فلم سجده او د غیر مخ پاړه وره
ځوانانو لپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته و بولو.
ستونزه او سرکار خبرونه به هم وره هیله ده لمشال رادیو سره اوس. دا مولانا موضوع د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د رواني نومبر میاشت پر لومړی نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړو چې له خپلې څوکۍ استعفا وکړي. دا مهلت نن ماښام پوره کیږي. بلخوا د اسلام آباد انتظامیه د دې لپاره چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې جمع شوي مظاهره چان ډی چوک او د وزیر اعظم د کور مخې ته ونه رسید. اسلام آباد یو شمېر مهمې لارې د کنټینرونو په مرسته تړلې دي. د اسلام آباد اوسیدونکو وایي د لارو تړل کېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت.
د اسلام آباد انتظامیه تر مخه د مارچ ګډونوالو په ممکنه توګه ډی چوک او وزیر اعظم کور طرف ته د تللو مخه نیولو لپاره ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې بندولو سره سره د پولیس او اف سی نفری هم ځای په ځای تعینات کړی ده. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو ازادي مارچ ګډونوالو که د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو حکومت به یې پر ضد ګامونه پورته کوي. د اسلام آباد سرینا چوک نادرا دفتر دفتر چوک مری روڈ او زنی نور لارې بندولو لوجه زای اوسیدون کی د مشکلاتو سره مخ دی. د نړیوال اسلامي پونتون یو زدکون کې محمد الیاس وای
یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ گورنمنٹ
د حکومت په ضد چې کوم مظاهره شروع ده او کم سړکونه بند کړی شوی دی نو د لوجه منګ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. زدکون کی سکولونو ته نشیتللې نو کر پیشه خلک خپل وظیفو ته نشیتللې او مریضانو ته هسپتال ته پتلو کې مشکلات را مخې ته دي. احتجاج کول د هر چا جمهوریت حق دی خدا هم صحیح طریقه نه ده چې دوی ټول لارې بند کړي. حکومت ته ولست مشکلات او احساس کول پکار دی او لارې دې خلاص کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادی مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو. ورسره وروسته د بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 23 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخته راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي. خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. حکومت ویلي د مظاهره چانو له خوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده. بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهره چانو ویلي چې که تر نن ماښام د وزیر اعظم د استعفا په اړه دوی څه ډار ترلاسه نه کړ نو بیا به وکړي چې خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې حکومت سره معاهده شوې وه چې اپوزیشن ګوندونه به خپل مظاهره له مرکزی ډی چوکا لری ساتي. بیا هم د احمد الله رپورټ.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د آزادی مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی دی ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو لوجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ لوجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي. خو دې باوجود مونږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. مونږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکي ورځو کې دینه سخته فیصله بل کمه کولای شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 2 نیټه د خپل کور کمیټۍ په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی براشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمہوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي خو که مجبوره یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي که داسې 1,40,000 کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې د آزادی مارچ ګډونوال نن په څلورمه ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکي حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د 400 نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
انشاءالله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی 2 ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چې یاره 2 ورځو کې خبره سمه نه شوه مونږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي په خپل ډیر هوښیار سړی دی او کدا سي خبرت لاغي به ذمہوار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سي ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړي کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اپوزیشن گوندونو پرون په اسلام آباد کې وغونډه وکړه. په غونډه کې پر دې بحث وشو چې د تحریک انصاف حکومت خلاف دروانو مظاهرو تر څنګ دوی نور څه کول شي. یو وړاندیز له اسلامیانو د اپوزیشن گوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. که دغه وړاندیز عملي کیږي نو آیا له احتجاج مشري کوونکی ګوند جمعیت العلماء اسلام فیصره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یو خلک کیدای شي او که څنګه؟ پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
اپنی جماعتوں کے پاس لے جائیں.
جمعیت العلماء اسلام فی گوند لخوا د حکومت پر سید آزاد مارچ پنوم په احتجاج کې د عوامی نیشنل گوند، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې ردی برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتلل وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي، په دې اړه د پیپلز پارٹی غړي اخونزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د رهبر کمیټې اره پریکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه دی، خاپشن خدا دی چې ملک اندرونی حکومت دی چې دې کې داسې فیصلی نه ده موږ په متحده طور د ملک خلاصولی شو، یا چې دنیا کوم حالات دي به خصوصا د اسلامي دنیا. خو به هر حال ناپسندیده فیصلی دي، خو په ناپسندیده فیصله کې به موږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت لپاره، د پاکستان د یو د دستور لپاره، نه هغه د پاکستان د عوامو لپاره نه بهتره.
دغسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټی نے
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټوله خبرې مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خود عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د اغه ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول سلا شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې پړه په متفقه توګه پریکړه وکړه نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر سي د اکتوبر په 28مه لکراچې څخه د آزادې مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. یاد ګوند وزیر اعظم د مستعفی کېدو او د زر تر زره یو وار بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاجونو مخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
چارواکی وای په خیبر پختونخوا کې له ډینګي تبې د بچکیدو لپاره کارونه روان دي. د حکومت او ډاکټرانو په وینا له ماشو خوریدونکې د ناروغۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې خلک خپل چاپیریال پاک وساتي. حکومت په ځینو ځایونو کې د ماش وژلو دارو شیندلي هوای په بشپړ ډول یې مخنیوي ناممکنه ده. پر دې موضوع بیا هم د انیس اجمل رپورټ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 29 ناروغان رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوی لپاره ورغلي دي.
نوې کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پر اس خدي دا 37 دي.
سپریګانې مروان دي، ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي، څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی،
دکه سے دا ڈینگی چه دینا دا پا ہر کال رازی دکه دا یو وائرس تے اور زمگی علاقے کے دا ختمول دا ہی مقصد تے چه دا تا سو سبا ہوئی چه سبال با کیس نا رازی یا بلکال با نا رازی یا با دروغ ہوئی دکه چه دا ختمول صرف چه بلکل تا خلق ہوئی چه جی دے پاک پی خور نا دا ختم شی ناغی صرف یو طریقہ دا چه دا گئے کہ سمرا موسکیٹو دا بیلے بلدی پدے موجودہ وقت آگا یو موسکیٹو مرکلی شی خدا ہیومنلی پاسیبلی نا دا
د ډینګي ناروغي د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2 مې نیټې پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبي وو په ډیرا اسماعیل خان کې 500 په سوابه کې سلور کوهات او مردان کې درې درې ایبټ آباد هری پور او کرک کې دوه دوه او بنیر او کوز دیر کې یو نوې کیس رپورٹ شوې ده د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر خالد مسعود وای چې د 13 کلونو په نسبت سکال ګرمه موسم زیات وخت واغسته چې لوجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګران و نوموړی سیاتوی
راځي خو دا غي تعداد ډیر کم شوی دی اوس کې فور ایگزامپل مخکې به 50 کسان راتو نو اوس کې 4 یا 5 راځي نو هغه زیات تر هیستری د ټریولینګ وی چې ورځو کې دا کلایمټ چینج دی اوس کتا سو وای چې دوه ورځې باران هم شو هغه باوجود هم یخنی هغه رنگ نشته دا د کلایمټ چینج د وجه نه هم دا شی دی دا شی اوس پورې نه کړو چې ډینګي خو یو ډیر کلیئر کټ ردی علامات دی چې مطلب د ټمپریچر دا سي ټمپریچر وی چې هغه بالکل دا بدن ماتي ناغتا تا کلیئر کٹ پتہ لگی شدا زما سبل سره نور زکان مزله کې هو سره فلو شروع شي شینه ټو خیدل شروع شي خو تاسو پروگرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یره لک شانته کا احتیاط سره یو کې نمګ د ډیر شي زونه نه بچ کې دی شو
د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې چرواکي وای سکل په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي شپږ زره 599 ناروغان په روغتونونو کې داخل شي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللی دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
افغانستان نورستان یو غرنی او پر طبی خکلاګانو موړ ولایت یادیږي خو د ځینو ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې بیا د دولت وسلوال مخالفین فعال دي په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د نورستان د امنیتي وضعیت په اړه ورته ووایي
دسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی متاسفانه ولې د پخوا نه بهبود راغلی دی او په ډېر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدیش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه چې لاس لاندې دا به سره به تر ډیره حد پورې کم شي
ننګرهار ته کومنګ ګورو په ځینو نام نو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې نام نه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نه رضایت ولري خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډیر مثبت اغیز
وکړي تاسو دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي
بلې دا مې د قلوردو قومندان سره هم شریک کړي د وزارت دفاع د مسولینو سره مې هم شریک کړي د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي
د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره مو د باز محمد عابد مرک اوریده
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د نصرالدین او بوریخیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت په مرسته د قومي مخورو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړې. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د نصرالدین او د بوریخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګربزو ولسوالۍ د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بوریخیلو قومي مشر آجی ګلخان مشال راډیو ته وویل:
په کوم نصرالدین یم او کلی ته جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کنه انشاء الله.
د بوریخیل د کومنه ګټه خو او په دې دمره دو چاند ازنه از یوتا د او په دې کنه په 100% میونه خوښی مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون 15 شپې او په دې کنه مړو وشول څلو و شپې او تل لاس و زخمیون وشول او په دې کنه مالی تاون خو په کرډا به دی او په دې
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاذ محمد موسی خورین بیا د دې داوو سنات سملامتی په حکومت ماچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپل ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصرالدین قومونو د لانجه د جرګې غړی وای
کشرانو نه دا توقع لرم او د یو نه تمه ده دا چې باید دوی خپل منځ کې کینی او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران په دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار لپاره د خلاصون پای ټاکی کیږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نور لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او ولس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د غوستون زو حل حتمی دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تنیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدر خیلو لکنو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپورې لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو څړځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د زیارت پروز د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې او د امان الله په نوم یو سړی پکې وواژه. په دغه مهال د امان الله درې کلنه لور مدینه هم لاغه سره په موټر کې موجوده وه. مدینه په ډزو کې بچ شوی خو رواني حالت یې اوس هم عادي نه دی. زمونږ خبریال صادق رښتینی د وجل شوي کس کور ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوې خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبه په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کې نه دی بغاغه ورسنه تر نن پورې په جړه دی چر څوک ماس ورجنجي شه د بغاری زنوې بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ماته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمن او سره وچی سپراغه زړه نو وسوځي او د ځلمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي خلاص گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک د کارونه کوي
دا خو یو زمر نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له نیسی اجمل اورو.
د جمعیت الاسلام فی ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفا د ورکول لپاره ورکړل شوی مهلت نن ماسخوتن پوره کیږي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاري ساتي. هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په اشارې سره ویلي چې دوی له ده نه درې لفظونه یعنی این آر او اورېدل غواړي، خو هغه به دا ټکي په خوله رانوړي ځکه چې دا له هېواد سره د غداري په معنا دي. پاکستان د هند لخوا د هغې نقشې غندنه کړې ده چې پکې د پاکستاني چارواکو په خبره ګلګت بلتستان او جموں کشمیر یې د هند برخه ګرځولي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ورځپاڼه لیکلي چې د هند د کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې ده چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي مخنیوي ناروغۍ ادارې مشر وایي په صوبه کې د ډینګي طبي 29 نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندلو لپاره د پوهاوي پروګرامونه کړي او نور حفاظتي اقدامات یې هم پورته کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام سیند د مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت د هغه قاتلان نه دي نیولي. نوموړي دا خبره پرون د مولانا سمیع الحق د تلین پر مهال کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان روس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هیواد کې په کورنیو حملو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي شوي چې په غزني، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي، خو طالبانو د دې بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د سکاټلینډ په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ غوښتو په موخه په زرګونو خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلینډ د حکومت لومړی وزیر مظاهرچیانو ته ویلي چې خپل هدف پرانیستی شوی دی.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر جوړه کړې ده او تاسو مخکې هم اوریدلې ده.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ولسوالۍ چې د دوی د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي او قیمتي ونې غلا کیږي. د دوی په خبره حکومت ته په بیا بیا شکایتونه وکړل، خو د دوی د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نو ځکه یې اوس یو خپل اصل ویښ کسیزه جرګه جوړه کړې چې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي. دا چې حکومت قبایلی جلو کی په عمومي توګه او د شوال د ځنګلونو د خوندي کولو په اړه په خصوصي توګه سهلې دلې کوي. همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
تحفظات دا دی چې میر زرنغزای دی میر دی کېره نه سامان د چکیم ګونډي کومي نه دی هغه ایوري
ای میر د مشورونو نه دا ډیمانډ کو ته حکومت نه دا ډیمانډ کو چې ورته د مو غار دای د مو میلې دی د مو وطن دای د مو وطن وری میلې مړنګیږي.
نو دې لپاره چې موږ یو پروپوزل جوړ کړو دا یو نوټیفیکیشن موږ ډرافت کړو چې هغه شب ډیپټی کمشنر کنسرن ډیسټریکټ چیرمن او سره به ډی ایف او ممبري
د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره د بکخیلو قبیله یو جرګه کړې. د دغې جرګې حال عمر وزیر وړاندې کړي.
د بکخیل قبیله مشرانو بکخیل منډي باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټایي پر ضد د ډول پډنګ درنا جرګه وکړه. د دوی په وینا شپېته کسانو باندې مشتمل یو سلویشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټایي مخه ونیسي او دولت امنیتي ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی د زنغوزو غلا کولو، ځنګلاتو کټایي او هلته یې د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شاوال خلکو ته د شاوال ډو میسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شاوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقع د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ سنا وړه پیښه وشوه نو زموږ به سرکار وي.
یوه زره ولای د پښتو په وخت کې سب شوی دی. دا جرګه د شاول په باره کې دو دا خال کر چک شوی دی. میر د مشورونو نه دا ډیمانډ کو، د حکومت نه دا ډیمانډ کو چې ورته د مو غار دی، د مو میلې دی، د مو وطن دی، د مو وطن وري میلې مې ډنګیږي. زړ غذای مې دای په دغه وطن کې د خلک په اربینه نقصان کیږي سلانه. نو دا خل دا ډیمانډ کو چې میر په خوشي حکومت ته دا وطن ور سورلای دی. نن د مو وطن لټکیږي. میر حکومت ته آرمی ته دا افیل کی چې دا خلک سمبول کړ کبی دای ته نشه سمبول اولای. بیا مو خپل وطن ته پرېږده چې زه ته خپل وطن وشایم چې زه لوټ شم. بیا خپل وطن زه غل و سمبول وای شم.
جرګې پر مهال د یادې قبیلې بل مشر او د صوبایي اسمبلی غړی ملک شاه محمد وزیر وویل چې شاول د دوی ملکیت دی، باید چې امنیتي ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو، کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شاول ته ترکیاتی پیکیج ورکړي.
دې تحفظات دا دي چې میر زنغزای د میر د کېری نه سامان د چې کوم ګاونډي کومي نه دي هغه یې وري چونکې ورته آرمي دو چې تاسو دغه علاقې تحفظ خاصې زمواري دو. نو هغه ته میر اپیل کی چې د خلکو د حقوق خیال هم وسوتسته ویلې چې دا عوام د پاکستان د دلته کوم لوکل بشنده دي هغه مایګریټ شوي دي. پیکیج دای د فټا د پورا 1000 ارب روپۍ په هغه کې د شغل شامل کو ویلې چې دا هغه لکې دي چې دغې روډینه نشته، بجلی نشته، د تحصیل منظیري شوې د پابندې د چار شیری شي ډو میسایل د دغې خلکې باندې فوراً ته ورته روان شي. ویلې اپریشن ول چې کیم کمپنسیشن وه هغه دې ته نشه میلاو او وجه دا وه چې بېرته دې ته شناختیون نه وي لاړو.
په دې اړه د ضلعي انتظامیې یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د غلطه میشته دي، د شاول ځنګلو کټایي مخه یې نیولې. دغه قبیله خلکو ته د شاول ډو میسایل ورکولو باندې غور روان دی او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتي چارې به هم دغلته پیل شي. شاول د شمالي وزیرستان لرې پروت لسم تحصیل دی چې د بکاخیلو، جانیخیلو، کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دی. د ضرب عذاب عملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی.
په عمومي توګه د قبایلي ضلعو او په خصوصي توګه د شوال د ځنګلونو د خوندیتوب دا ستونزه مې د قبایلي ضلعو لپاره د ځنګلاتو د محکمې کنزرویټر فرحت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فرحت الله صاحب، څو ورځې مخکې په شوال کې د دغو قومونو یوه جرګه شوې ده. هغوی دا شکایت لري چې زمونږ دغلته کې قدرتي ځنګلې دي، د چلغوزو پکې داسې ونې دي چې هغه د عربونو روپو پیداوار کوي، خو دغه ونې کټ کیږي، دغه ونې هر وخت دا غلا کیږي. نو داسې څه قوانین شته تاسو د دې د خوندي کولو دپاره، په خاصه توګه د شوال د ځنګلو دپاره څه کوئ؟
دې دپاره جی داسې کار شوی دی چې ما سیکټي صاحب سره میټینګ وشو، چونکې چې دا فارسٹ آرڈیننس 2002 ایکسټینڈ شو دا، چونکې عملی کرنے دا پروان کرا. نو دې لپاره چې موږ یو پروپوزل جوړ کړو، دا یو نوټیفیکیشن موږ ډرافت کړو چې هغه شبا ډیپټی کمشنر کنسرن ډسټرکټ چیئرمین او سره به ډی ایف او ممبري، ډی ایف او وایلډ لایف ایڈجسنٹ ډسټرکټ به سره ممبر وي او لا انفورسمنٹ ایجنسیز ولا به یو کا سره ممبر وي. نو هغه ټی او آر دا دی کنزرویشن پروټیکشن او اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسټ ایٹ اپروپریٹ سائٹس. نو را چې دا ډیوټي موږ اخلو او مین خبرداري په کنزرویشن پروټیکشن او اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوسټ عملی هغه تراشی کنه. نو دا د سیکټي صاحب دا پروپوزل چې موږ د مرج ایریا دغه خبرې چې تاسو کومه ته کوي دا موږ چې په زیر شوی دا پروټیکشن کنزرویشن او یو دا چې پوسټنه چې جوړ کوو وایلډ لایف ته پاره دي فارسټ ته پاره لکه جی موږ اوس دا بجوړ کې اتنه چې کوم ډیوټي په فایر روډ باندې ډیوټي اخلو ممند کې اخلو نو بل ورځ یو ټرک چې کوم د ایلیګل روان و غنه مونږه جی لکه کې شپې ونیو هغه باندې پرچا کټ کړه چې هغه باندې 10 اکتوبر پورې هغه پریمان باندې نو مونږ دا کار یې خپل افورت یې کوو
نه مقصد مې دا و چې اوس د شوال خلکو دا په دې 13 میاشت کې دا درې مجرګه دا دوی بار بار د خبره کوي چې مونږه ځنګلونه غلا کیږي څنګه چې تاسو خبرو کچې تاسو دغه جوړوي
زه خبره جوړ کړم دیکه بلغه چې خبره کوم دیکه مونږه ډی 4 ساوث چکم دی کنه نو هغه د ډی پی او سره ملاقات کړي دی ډی سی صاحب سره کړي دی نو دغه صدې سره ټول سټریټیجی دا اوس ډیسکس کړی دی نو موږ خو خپل افورتس کوو ډیره پر بوس دا ټول خبرې چې موږ په ځین شه دي چې څه کوي خو موږ کوو دي
نه فرتر
څه موږ خلکو ځنګلې دي دا کلاس ما خبره کوم جی دا خو لږی کلاسیفایډ شوی نه دی کنه دا خو لږی کلاسیفایډ شوی نه دی باندې چې موږ چیف صاحب یو نوټیفیکیشن کړی دی دا موږ کنزرویټر یو غته پلانینګ مانیټرینګ سرکل هغه چیئرمن کړی دی هغه سره موږ ډی اف او مومند ډی اف او بجوړ ډی اف او ساوث پکې ممبر دی نو هغه اکارډینګلی ګراوند ریالټیز باندې چې کوم د نیچرل فارېستي نګه پر موږ سره کرایټری جوړاوو چې دا کوم کټګوري کې موږ واچو د سره به خلکو سره چې موږ مشورې کوو نو دا شاینې چې موږ ټول اټ ټایم کې روان دي
اوس دغه جرګه کو غواړي چې تاسو سره ملاو شي او تاسو نه دا ټول پښتنې نو تاسو اجازه لرئ تاسو وایي چې د خلک راشي تاسو سره ملاو شي
د بای کارډینګ لې ډی فور ساوث ډی فور ساوث ته بزوس وایي سلیم خان مروتی نه مړه جی اا جی په
اوس دا تاسو چې کوم نوی قوانین جوړوي د دې قوانین تر مخه بیا څوک غلا کوي په دغه ځنګلونو کې دا غي سزا سدا دا به تاسو څنګه ودرو
بیا کوجی دا سده کنه هغه کوجی موږ سره دا پاور دی چې موږ په موکه باندې جرمانه اخیستای شو هغه کمپنسیشن دی څو هغه فارست افیسر سره دا پاور دی ان کیس فورس کړه جرمانه نو ور کوي به موږ اخیس پرسیکیوټ کوو هغه باندې پی سی پرچا کارډ کو به بیا جی کارډینګلی آ کورٹ ته ځي لکه جی موږ به جوړ کې خپل یو سیشن جج شه به چې ول جج نه مینیټ کړی دا سه جی بھاری هو کې انګو کې نه مینیټ شوی دی نو دا ټول ډیسټریکټ شه بجی دا آر یو جی سی ول جج مونږه پرچی ډیل کوي
اوس د دې د پاره چې کم فارست افسران دی یا د په عام لفظونو کې چې کم د ځنګلونو د ساتون کې دي تاسو سره هغه عمل پوره ده
فلاد خو موږ سره چې کوم هغه اس پر اویلیبل باندې خو دا پوره نه و چې کوم جی لکه فاس کرو دا موږ ډیزګنیټډ فارست راشي یا ریزرو یا گزاره دی یا پرایویټ ویلیج فارست نو غیر پر موږ سره سٹاف پکار وی دا چې پوسټونه به جی جوړ شي کنه نو دې موږ خبره لګیا دي نو تاسو خامخا جی موږ تعامل پکار
نو د عملی د پاره او د قوانینو د پاره به تاسو ته سمره مو
د پاره عملی د پاره چې موږ سره کیمیو ډیولپمنٹ پلان چې موږ خپل پوسټونه پروپوز کړی دي هغه کې جی د فارست ڈیولپمنٹ خپل سکیمونه دي سو د ایچ آر هیومن ریسورس پر موږ خپل سٹاف پروپوز کړی دي نو هغه جی پایپ لاین کې دي ان شاء الله هغه کې به موږ ته پوسټونه ملاو شي
فرد الله صاحب د دې تر څنګ تاسو دا خبره کړې و چې د غزنګلونه په غیر قانوني توګه باندې د کټای یا د پرې کول کیږي نو تاسو نوې ونه هم کړئ تاسو د پلانونو خبره کړې و هغه سدي
اکچولی موږ سره خو ډی پی کې کافی سکیمونه ان ګوینګ کې روان دي چې کنه انوال ډیولپمنٹ پروګرام کې نو یې نه لا وایي موږ تاسو سره جی خبره کړې و 10 بلین کې پروژه تا هغه جی یک لیک نه منظور شوی کارډینګلی ایڈمنیسټریټیو اپروول وشو نو هغه جی د ښه نستټ کی نو هغه موږ ته جی کافی ټارګټ موږ فاټ ته مات دی ریترک
دا د لسو عربو ونو کرلو چې کوم پلان دی دا صرف د مرج زلو د پاره دی کنه دا د ټولو خیبر پختونخوا
نه یا ټولو هول کو ټول پاکستان پر دی کی کی پی هنده او چون کی مرج ایریا دی او کی پی کی هو یو بیلین مخک شو نو دا اوس د مرج ایریا پکې شامل
ها نو د مرج ایریا د پاره د سمرو ونو کرلو پلان دی
50% مطلب دا چې هغه ټوټل شیر بار دل ته لګي 50-60% کار بار ته فاټه کې کیږي حالت کی پی کی کم دی او 60% پورې بار ته کار کوي
فرت الله صاحب 13 ورځې په کورم کې یو جرګې دا اعلان کړی دی چې دوی په خپل مخسر باندې د لسو میلیونو ونو لګولو یو کمپاین شروع کړي کدا چې کوم ولسی خلک یو غوي داسې کمپاینونه چلول غواړي تاسو غوي سره سمرسته کوي
به کو ځاګه مونږه ته جی ډی اف او کورم پر شینار کې ناشته محبوبانه مایدا هغه تر افیس ته ډی اف او افیس ته رینج افسر دفتر هغه سره ریکارډینګ رجی ملاوی شي هغه ڈی سی صاحب دفتر سره ټچ مونږ آفی شي.
بل فرت الله صاحب کدا سی ولسی کمپاینونه چلی هغوی ته تاسو ټیکنیکل یا تاسو د ونو کرلو طریقہ یا د ونو ورکولو یا د موسم په حوالے سره آگاهی کم مهم شروع دی؟
هغه سره چې مونږ جی ټایم ټو ټایم کې لکه موس ڈی فو مومنت آلتا نه خبرې وکړي په باندې چې دا مشکتی باندې چې نو داسې ڈی فو په جوړ کې دغه سره ان شاء اللہ مونږ ټول کې لګیا دي خپل کوشش کوي چې په میډیا باندې سوشل میډیا باندې
تاسو دې ته ټیکنیکل سپورټ ورکوي چې را دا ونه په دې کې کارل پکاري یا د دې لپاره کم کم موسم موافق دی ال د کلکو شوال کې چلغوزی خکېږي یا دا سي پاره چنار کې لاچی یا نور څه
انګورا انګورا دا کې ال تاسو چلغوزه را په ساوت کې کوي
نو هغه له تاسو دا ونه ورکوي
ما بل اس کو جی
جی
اوس یې مړ یو ته چلغوزه باندې کې زه سپیشلی دا ته وایم چې موسر جی فارن ایډی یو پروجیکٹ ایف ای او آئی سپانسر کئی آلتا مورا کٹس ورکڑن آمی تقسیم کرد کمیونٹی کے نو آگا سر بدوی تا جیا چل ہو گئے کلیکشن اگے فرد پروسیس کلیکشن بدوی تا دے سوکاشی جی وہ کمل کٹ سے جی ہوتا والا
دے دا پروسیسنگ چ کم یو طریقے کارو اگے ڈیرو خلق خدا شکایت کول چ منگ چل گو دی راو شو کو او بیا دا اگے دا پروسیسنگ دا پارا دا غلط چ کم مقامی حکومتی خلق دی اگوی تے ڈیرے پیسے اخلی نو دا اگے کے ساتھ سانتیا وی راتلیش
اگے کی جی چون کا لا انفورسمنٹ ایجنسی زوا وانا کی گجے اسٹیبلش کرے دے جی کنا ملتا پروسیسنگ چ دے او ما خیال ہے کہ مونگا ڈیفو سے سرا اس طرح انٹچ تھے نو کوشش کو جی دے کے لگا سنتیا راشی نو سے پرابلم دے جب مونگا حال کوئی
اگر پرابلم سے دے سر
او بار چون کہ دے تو سے پرابلم نہیں سجے با ان صلاح حال سی
دے دوی دے منڈے کتل خبر کولا جی یار مونگا ک پ ذاتی تو گ باندھ دا چل غوزی راو شو کو ذاتی تو گ باندھ یو سودی تے ڈیرے پیسے پاتی کی گی دا من زگڑے چتیا خوشی دا پاسبل دا
دا کو مخ کے خوشی پتا والا ک بنو کے آزاد منڈی وکنا بنو سرا ہاں تا دوی کو آزاد کو حالت چون کہ اس سے سرکار پر ساتھ بنے گا منڈی جوڑا کڑا کنا وانا نو لگ دوی تا دا مشکلات تی
خواه دا دوی بانی پابندی دا چی دوی بام دا غدا وانی مندی تزی
شاید دا سی غب خم خواهی جی چی دورا خوشی مطا این اگزیکت انفرمیشن نستا نو حال تا بخم خواه دوی دا پروسیسین کنی
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور راور سوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مينوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننی خبرونه کې به د افغانستان په لوی پکتیا کې د پښتني اناناتو په قوانینو کې د مچلغي په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره د هغه د خبرو شو کتابونو په تناظر کې د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخر کې به په جلال آباد کې د سجده په نوم د نوي جوړ شوي فلم د ننداره په اړه هم ریپورت ولرو. نوری ریپورت ترازو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې مو په لوی پکتیا کې د پښتني اناناتو د سلو نرخونو او رواجونو په اړه رپورټونه لرل. دا ځل په لوی پکتیا کې د مچلغي په اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل دا رپورټ چمتو کړی دی.
د لوی پکتیا په نر خوري واچ کې مچلغه یا برمته هم ځنګړی ځای لري. جرګمار مرکچان او مسلحین عموما د قضیه یا د اویل دواړو غاړو په څو حالاتونو کې د برمته یا مچلغي غوښتنه کوي. قومي مشر او جرګمار رسول محمد خان تنی د مچلغي چې د لوی پکتیا خلک برمته یا ګروي بولي په اړه وایي
برمته یا مچلغه ازن خلقاتا گروی وی ته وی کلا چی دو قران ی دو نفر یا دو قومونه یا دو کلیو
ترمنز کوم ستونزه وی و ستونزه په داس شکل کې چاته تاو تریخواله جتی کې نه په سوال نو کته کې بیا منځګړی چوک چې ورته راځي د دوی د اوربند لپاره یو څه اندازه پیسې یا مال هر څه چې وي دوی په توافق هغه د دواړو جانب نه اخلي تر څو پر ستاسو قضیه حل شوی نه هغه پورې به تاسو اوربند وي جنګ دوا په منځ کې نه وي. یا دا داسې وشي چې دعوې په جریان کې دوا ورته په جریان کې چوي چې کله دوی واک شاید ترلاسه کړي جرګه بیا هم د دوی نه برمته اخلي چې که موږ دا واک کله وویلو دواړه جانب ایمانه یې دینه به سرغړونه نه کوي که بیا سرغړونه وکړه دا برمته به تاسو له طرفه تللی وي نیمه به د مقابل جانب وي نیمه به د جرګې وي. دا من لري لکه ضمانت چې کسې
دا چې په جرګه او مرکه یا یوه دعوه کې د برمتې ګروی یا مچلغې اهمیت په څه کې دی په اړه یې قومي مشر او نرخي حاجي محمد علي زدران وایي.
ځینې خلک نقد پیسې مالي امکانات نه ځینې خلک بیا د موټر وسایط او د نور شیونه ځینې خلک توپاک یا مځکه یا بل جایداد هغه بیا په برنته کې دی کله چې جوړ جړای وشه دوی بیا برنته بیرته واپس امانت په ډول ورکي.
قومي مشر شاخان ګربزوایی د یادې ولسوالۍ دوه قومونو بورخیلو او نصرالدینو په خپلو کې د ځمکې پر سر له اتو کلونو دعوه ده. دا دعوې څو ځلې د وسلوالو جګړو لامل شوي خو له هغه وخته چې مرکچیانو یا مصلحینو د دواړو جانبو څخه سل سلکه افغانۍ برمته یا مچلغه واخیسته نو له جګړې د طرفینو لاسونه وتړل شول.
ګربز دوی کومې ډېر جنګ وشو او ته کله کم جوړ په دا تېر شول چې یغې لرې نه یو نصرالدین کوم دی بلې بوریخیلې د ته میشته کمستون روغو په مابین کې سل سلکه افغانۍ وکشش ولې ایس په ګډه سره ګرځي نه جنگ شته نه غشته که چېرته میږو تر وکوم چې نه پیسې لوړې دي که نصرالدین کوم وکړه یغ نه پیسې لوړې شوې دي.
دیني عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی وایي د دې لپاره چې د مصلحینو او مرکچیانو خبره درنه شي نو د مرکچیانو لخوا له دواړو خواوو په برمته اخیستلو کې کوم دیني ممانعت نشته. دی زیاتوي د برمتې اندازه نه ده معلومه لویو موضوعاتو کې برمته ډېره وي او په وړو کې لږه
خیر بنیاد باندې کولای شي چې برمتا سره کیږي تر څو چې بیا غا مصلحین دې مان کې خبرو وکي اې دې خبره وا درناشي او قانوني حیثیت پیدا کی هغه دې مرکزونو پیسہ او پیسہ وګڼي هغه خبره ته دې وکړي خبره دې کا حکومت نه ده دایو سنی حکومت ده تقریبا اې دې په خاطر باندې چې خبره مضبوطه شي بیا کولای شي چې برمتا دې سره کیږي دغه خبره دې منلو په خاطر باندې دې راتنه خولي او تعداد نه ده معلوم چې یا لاس یا شل یا صدا دې موضوع پورې تعلق لري کوم موضوع غاټو برمته غاټو خولي کې موضوع وړاو برمته وړاو خولي تنه
کڅه هم قرار په لوی پکتیا کې جزئی مسایل ته د عدلی او قضایی ادارو لاسرسي ډیریږي. خود قومونو کلیو او کورونو په منځ کې ډیری حقوقي داوی او لانجی اوس هم د جرګمارو مرکچیانو نرخیانو او یاد مصلحینو په واسطه حلیږي. حکومت هم د دا ډول مسلو حل نرخوري واشت راجی کوي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل نه د هغه د خبرو شو کتابونو په تناظر کې د مرکی لومړی برخه اوریدلې وی. نو موړي د معمارانو په نوم هم یو کتاب خپور کړي او هغه سیری په کې ماری پکړي چې په تیرو حکومتونو کې ولست خدمت کړي وو. د مرکی په وروستۍ برخه کې بل نو موړي سره د امدی کتاب پاړه خبري ولرو. تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غسی د چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره د کارو کولې شي.
نو دا سوجا خو بازي وخت کې د ډیر ورکوټوال نه د وطن سره مینا او پنځم سم کوم از ما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پلاځ خو یو وخت یا په خپل یو استاد او عالم او دولت کې ډیر وخت کار کړو. د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغه تقوا درلودله پاکي درلودله خدمت یې کړو د وطن ته دا غي قصې بیا را تکولې په وخت کې او دا چې زه مختلف ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره وو. نو د وطن معماران په ماغه سو جمع نه جوړ شو وسم ممداده چې تاریخ به تب خپل لیکي نو هم صبر کې قضاوت کوي کې دې شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي خالیګاوي کمی وي دا یو طبي حالت چې انسان دا کوي خو بیا ته چې خپل نظر ولیکي بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې عادي وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چا ته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې یې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه
کې. څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تېر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګني. نو که د چا په معیار برابر و خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي، شرعي مسله هم ده. وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات وو، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هیڅ کار د لاسه پخپله نه کیږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منمه، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړم، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي دا هم یعنی دغنده. خو مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سو کال وړاندې په ننګرهار کې هر کال تر پنځو پورې هنري فلمونه جوړېدل او تر خیمو لاندې به د پراجکټور په ذریعه نندارې ته وړاندې کېدل، چې د تیرو سو کلونو راهیسې د فلم جوړولو دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. له اوږده ځنډ وروسته فلمي لوبغاړي او ډایرکټر امیر شاه تلاش د سجده په نوم فلم جوړ کړ او نندارې ته یې وړاندې کړ. نور حال په ریپورټ کې. د سجده په نوم دا فلم چې امیر شاه تلاش جوړ کړی، د تیرې دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د دغه فلم لوبغاړی او جوړونکی امیر شاه تلاش وایي د درې کلونو په موده کې د شاوخوا یو میلیون افغانیو په ارزښت دغه فلم جوړ کړی او د هیواد په څلورو ولایتونو کې ثانې ثبت شوي دي.
ځوانانو لپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته وبولو او د حقیقي او مجازي مینې هغه توپیر هم ښودلی د اکثر ځایونو کې. زموږ ممثلینو افتخاري پکې کار کړی، تقریبا درې کاله کېږي چې په دې فلم باندې کار کوو. دومره مشکلات او دومره زحمتونو سره چې ته کله یو پروژه تکمیلې یو فلم تکمیلې بالاخره بیا چې نشر ته سپارې دا د تاسو شاهدان وي. دغسې مشکلات د خلکو د ګډون د سې کمرنګ
تلاشوای افغان حکومت دی په هیواد کې د سینما د فرهنګ د ودی او پراختیا لپاره د ځوانو فلم جوړونکو ملاتړ وکړي.
سینما هنر ته په خاصه توګه توجه وشي او انګرار کې یو معیاري سینما جوړ شي چې هغه کې مونږ دغه سه خخه فلمونه غي اسلامي او د زمونږ د کلتور فرهنګ سره برابر فلمونه ننداري ته وړاندې کو. او سینما د یو ټولنې ته یعنی اشد ضرورت دی چې باید ولري.
دی وایي چې د دې فلم لاله غواړي نړیوالو ته وخی چې افغانان جنگ نه بلکې سوله او امن غواړي. په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي سجده فلم د افغانی فرهنګ او اسلامی ارزښتونو سره ډیر ښه مماثلت لري.
کواقت خبری پننگرار کې نن سبا جغه فلمونه جوړیدل د کوالټي د کمیت او د کیفیت لحاظه دوړې کوستونز ډېرې وي، مګر یوازینې فلم سجده و چې هغه زموږ د ټولنې د کلتور او اسلامي ارزښتونو سره برابر یو فلم و. دویمه خبره دا و چې د دې په خاطر چې پننگرار کې دغه د فلم پرانیستي غونډې بیخي مروج نه و، نو موږ وتوانېدلو چې دا د ننګرهار د فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې افتتاح کړو او د دې تر څنګ د ولایت په مقام کې دغه فلم موږ نندارې ته وړاندې کړو. نو که چېرته دغسې فلمونه جوړېږي په ننګرهار کې، په یقین سره ویلی شو چې دا فلمونه بیرته به خپل هغه پخواني معیارونه ترلاسه کوي او دغې ټولنې چې کوم ارزښتونه دي ټول به ځان کې رانغاړي او دا به یو ښه پایله او ښه نتیجه ولري.
په ننګرهار کې سینمایي لوبغاړي وایي په دې ولایت کې فلمی لوبغاړي له سختو ستونزو سره مخ دي چې لامل یې د دوی هنر کمرنګ شوی دی. دوی وایي د افغاني فلمونو د جوړېدو په برخه کې ورسره هیڅ دولتي اداره مرسته نه کوي او د هنر دا برخه یې په خپلو شخصي لګښتونو ژوندی ساتلې ده. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.